السلام علیکم ستړي مشهې د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت د غرمې 12 بجې دی د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم په دې خبرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا په ضلع بیر کې به می چاودنې مرجوب لرامنځته کړي او افغان ولسمشر حامد کرزی درې فریقه غونډې لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي یو شمیر نور سیمیز او نړیوال رپورټونه هم لرو خو د هر سن وړاندې د دې سات تازه خبرونه ورو چې زموږ همکارا انیس اجمل یې وړاندې کوي
د خبرونو سرټی کې د صبح خبر پښتونخوا د دیر په شالیمار کلی کې د ځانمرګي برید لوجې 15 کسان وژل شوې دي شمالي وزیرستان کې د ډرون برید لکبره شپږ مشکوکه وسلوال وژل شوې دي او د پاکستان افغانستان او ایران ترمن زبانن په اسلام آباد کې غونډه کیږي د خبرونو تفصیل د دیر په شالیمار کلی کې یو ځانمرګي برید شوې ده او د ابتدایي معلوماتو تر مخه په دغه برید کې 15 کسان وژل شوې دي د عیني شاهدانو په وینا دغه برید د دیر کې د امن لشکر په یو غونډه کې شوې ده خو تر دې دمه د دې ځانمرګي برید د مواري چا قبول کړی نه ده د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه نه 14 کیلومتره جنوب ته سپلګه سیمه کې نن سهار 8 بجې ډرون برید شوې ده چې پکې په یو کور دوه میزایلونه داغلي شوې دي تر دې د مارا رسیدلي معلوماتو تر مخه په دغه برید کې شپږ مشکوکه وسلوال وژل شوې دي او 15 نور پکې ژوبل دي تیر هفته هم په دې سیمه کې ډرون برید کې 9 تنه وژل شوي وو چې پکې پاکستانی طالبان هم شامل وو دغه سیمه د وسلوالو کمانډان حافظ ګل بادر د اثر رسوخ لاندې ده چې افغانستان کې د بهر ځواکونو پر ضد جنگ کې بوخت دي د پاکستان افغانستان او ایران ولس مشران با نن اسلام آباد کې په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي د درې وانو مشرانو ترمنځ به د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د نشې توکو انسانانو د سمګلینګ په اړه خبرې اترې کیږي د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویان جانان موسازی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د سفر په اړه وایي
افغانستان ولسمشر په طبي شکل باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه باندې هم دوه اخیزه خبرې کوي چې موږ دائم ویلي دي چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې په هڅو کې او د افغانستان د سولې په پروسه کې په مجموع کې ډېر یو کلیدي نقش لري او موږ
د ریپورټونو تر مخه افغان ولسمشر حامد کرزی خپل وفد سره د غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی د امریکا لپاره د پاکستان نوی سفیر شری رحمان ویلی دی له حد زیاتو هیلو د اسلام آباد او واشنگټن په تعلقاتو ډیر بوج اچولی دی او اړیکې ډیرې حساسې شوې دي شری رحمان دا سرګندونې په واشنگټن کې د امریکا د سولې په نامه یو ادارې کې وکړې نوموړی چې 13 میاشت امریکا ته رسیدلی دا د هغې لومړی رسمي سرګندونې دي شری رحمان ویلی پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې هیڅ کمی نه دی کړې خو د دې هیواد مشران او ټولنه وخت او گنجائش ته اړتیا لري نو موړې زیاته کړه
د ګډ نیوز از دټ مېنی اف اس on both sides think it is time that this relationship matured
خبر دادی چې دوانو خو تا ګړشمیر خلک پدی اندی چې اوس وخت راغلی د امریکا او پاکستان اړیکی پر یو زیات ټینګ پایدون کې تعلق کې بدلی شي چې یو بل ته درناوی کول به اساس جوړوي خو زه یو ځل بیا وایم چې په دغه اړه د پریکړې ذمہواری د محل زمونږ د پارلیمان په غاړه ده شری رحمان په داسې حال کې ټاکلې شوې ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې له کړکېچ سره مخ دي او د امریکا او کانګرس د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان وادو پاړه پر لپسې پښتنې راپورته کوي او پاکستان بیا د ناټو د هغه برید له کبله غوسه دي چې په قبیلې سیمو کې یې د 13 نومبر په میاشت کې سلیریش پاکستانی پوځیان وژلي دي د خیبر پولیټیکل انتظامیه وایي چې د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل بازار او خوشا سیمو کې تر نامعلومه وخت پورې کرفیو لګولې ده په دې سیمو کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي دي د دوی په وینا یوازې د لنډی کوتل په بای پاس روډ باندې د پیښور او تورخم ترمنځ ګاډي تګ راتګ کولی شي او د مسافرو پر مخ د خیبر درې لوی لاره خلاصه ده دا مشال رادیو دا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په حواله ویلي شوې دي چې افغان حکومت امریکا او طالبان ترمنځ خفیہ رابطې دي وال سټریټ جرنال حامد کرزی لخلي وایي چې طالبان په افغانستان کې د تیرو لسو کالو راسی روان جنگ ختمول غواړي او درې واړه ډلې یعنی امریکا، افغانستان او طالبان په دې اړه مذاکراتو کې ګډ دي. په دې وروستیو کې طالبانو افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار کړی و چې د دوی په نظر دا به د امریکا د اثر لاندې وي. د رپورټ تر مخه حامد کرزی د خبرو اترو د ځای خودلو د زیات تفصیل ویل نه انکار وکړو او وی ویل چې دوی ته ویره ده چې د سره به د مذاکراتو د عمل ته زیان ورسی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر د خپل وزارت له هغې غوښتنې دفاع کړې چې په افغانستان کې د ټلویزیون خزینه قربانو ته هدایت ورکړي چې سکافونه دي په سروي او ډیر میک اپ دي نه کوي. سید مخدوم رحیم تیر ورځ هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې دا غوښتنې په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي د هغې د خوشحالولو لپاره کړې ده. نوموړي ازادي ریډیو ته وویل چې د ټلویزیونو د خپرونو چلوونکي باید د سینمایي لوبغاړو سره د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په روانه اونۍ کې دا هدایات رسنیو ته یو خط کې استول شوی و چې پکې ویل شوی دی چې دوی ته داسې شکایات ملو شوی دی چې په ټلویزیونو خزینه قربانی د اسلامي او کلتوري روایتو خیال نه ساتي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې باندې امکان دی چې پر هغه قرارداد رای واستل شي چې پکې به د شام د حکومت لخوا مظاهرچیانو پر ضد د 12 میاشتې راسې روان ځپونکي عملیات غندنه وکړي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس اجمل خبرونه اوریدل. په روانه غړې کې دا ریپورتونه لرو. د خیبر پختونخوا په ضلع دیر کې ځانمرګي برید لږ تر لږه 15 کسان وجلی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته د درې ملکی خبرو اترو لپاره رسیدلی دی. نوموړی به پاکستانی چارواکو سره خپل هیواد کې د سولې په روان عمل هم خبرې اترې کوي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت وایي
پاکستان اسلامی جمهوریت د افغانستان د سولې په هڅو کې او د افغانستان د سولې په پروسه کې په مضمون کې ډېر یو کلیدي نقش لري.
او امریکا کې د پاکستان سفیر وايي هیواد کې جمهوریت پیاوړی شوی او د دواړو هیوادونو کې زیاتره خلک تعلقاتو ته لیواله دي.
خو خبر ده چې دواړو خو ته ګڼ شمېر خلک په دې اندي چې اوس وخت راغلی د امریکا او پاکستان لیکي په یو زیات ټینګ پایدونکو او رون تعلق کې بدلی شي.
د بلوچستان په اړه هم رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ نور یو شمېر رپورټونه به واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. په دیر ضلع کې د خیبر پښتونخوا برادر ضلع کې ځانمرګي برید شوی چې د ریپورتون تر مخه د ځای امن لخر په کسانو باندې شوی دی او په کې لک تر لګه 15 کسان وجل شوی دی. دا وخت د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال علم زیب خان موږ سره ټلیفون پلی کړي. علم زیب خان، د دې پیښې په تفصیل کوم خبر کوي؟
جی مننه منور شاه. دا تقریبا یو غنټه وړاندې ډیر خاص کوم زیاده په هغه کې هسپتال هم دی ولته یو هوټل المنظر هوټل نوم یادېږي. دا هغه هوټل لاندې یو ودانه روانه په هغه کار هم کېدو. په دغه ځای کې دغه لشکر ځینې کسان موجود و. دغه ودانه سره جوختو چې ویل کېږي دلته کوم عیني شاهدین دغه د وینا تر مخه هلته خودکش رالو په هغه باندې دغه برید وکړو. په شکم ځای کوم معلومات په شروع کې راتله. د هغې تر مخه ویل کېږي چې 15 کسان په دغه کې وژل شوي او یو درې کسان جو ولګه شی بولاندې. ما د دیر پولیسو سره تماس ونیو او هغه وایي چې تر اوسه پورې کوم معلومات مو سره کنفرم شوی دی. پولیس کوم کنفرم کوي نو هغه وایي چې په دې کې یو تن مړل چې هغه د دیر کوم دغه لشکرو ملک متور خان د هغه ځوی شهر اعلان نوم یادي. او چې در دې د هغه مړل باندې داسې رپورټونه هم راځي چې ملک متور خان هم دغه موجود کوم چې د دیر لشکر مشر دی. تر دې دمه دغه یو مړی کنفرم کوي پولیس او نور هم ویره چې په دې کې دا مړی زیات شي ځکه چې ځای خلک وایي چې 15 پورې کسانو د مړو دغه دی. دغه سره دغه پیښه بيخي د دیر هسپتال چې کوم هډ کوارټر هسپتال لري نو هغه سره یو څه شوی چې کوم چې بل کسان دي هغه فوري توګه هسپتال سره رسول شوی.
علمزیب، دغه تل کې د امنیتي ګامونو صورتحال باندې کوم خبر کړی او د تر دې د مخو لاس چا د پیخه پړه په غاړه نه اخیسته؟
جی منور شاہ تر دې زمما د پیښې په لاره پسر نه راغلی ولې د دیر پولیسو اهلکارو وینا دار چې دا وخت الټا ڈی ایس پی ایس ایچ او هغه موجود دی او د دیر ڈی پی او شکم دی هغه میر قاسم هغه د قاسم نه بار دی ولې هغه ته اطلاع رسیدلې ده هغه هم نږدې چې هغه راورسي پولیس شکم دی د غزې ته رسیدلې دي ولې دا تا نږدې دیر د پولیسو تاڼه هم نه او بالکل په 100 ګامونو کې د دیر ڈی پی او یعنی د پولیس افسر شکم دی د هغه دفتر هم دی نو دغه ته پولیس ټول نږدې دي او دغه ټول دغه علاقې ته رسیدلې دي هغه علاقې خپل ورکه کې غسل او امدادي کارونه هم روان دي
مننه عالم زیب خان نور معلوماتو لپاره به تاسو ترازو قدر منوریدونکو عوام اوریدل چې په بره ادیر زله د خیبر پختونخوا زله د بره ادیر په دې کې ځان مرګي بریټ شوی دی چې د رپورټونو تر مخه پکې په امن لخر باندې وای چې شوی دی او دا غي ځنی کسان پکې وجل شوی هم دي ځنی جوبل شوی دی دا وخت موږ سره کمال شاهد چې دغه موقع باندې موجود وو د ټلیفون په لیکره کمال شاهد که زمون غږ اوري تاسو دغه تکي دسترګو لیدل حال که زمون غوریدونکو سره شریک کړئ ہلو
جی اوسم دلته کې یم او د اوسه پورې سکیورټي ادارې لري راغلي پولیس موږ خو راغلي او زه وخت نه اچي هفته اوس دا د ما د ستر ګولان دي دا زینه ما د بلډینګ باندې ولاړې مو فوج موج را ورسېدو یاري ما لري را ورسېدو خپل نرسې په کنټرول کې واغست او دا تقریبا نو وخت تقریبا نیمه ګنټه سلیخ ما انت مخکې زمونږ دلته کې خواته وسره ایجنسی د دکان هم زمونږ د ایجنسی شاته یو ډز وشو او موږ چې ورلو مختلف اول خو اطلاع مختلف یو چې موږ ورلو نو خودکش دماکه او د خودکش بمبار صرف سر او خپي او لا سر نو خپي او ناس موږ ولیدل چې دا څنګه دغه فراتو
کمال شاهد
یو قصد خود د لشکر چې کوم مشر د ملک معتبر خان دا یو دا زیاته کې مړله او په دغه ځای کې دا د یو سمټینګ وو ملک معتبر خان د لشکر مشر دی او شیر محمد هم د لشکر مشر دی او ملنګ هم د لشکر مشر دی راتل مشران په دغه میټینګ کې وو اطلاع دار جو دا خودکش بمبار ځان د سعودي میټینګ ته خو د میټینګ ته دی چې کوم محافظ اعلان دی ولادي کوم کسان چې ولالي ما غادي میټینګ ته ورته نه خو نو خودکش بمبار په بل طرف باندې لاړو هلته چې دی نور کوم کسان ناس نو خود د لشکر د کوم کسان ناس نو دا وي په منځ کې ځان وال وځو او د لشکر د مشر یو زیاده کې مړ له دا غته کې دوه نور نږدې قریبي رشتہدار جو جوبر شوی دي
کمال شاهد کدا راته وای چې دغه تلته کې کوم کسان جوبل شوی دي یا چې کوم مړ شوی کسان وو دا غي ناشونه پراته ول تن واغې پور تکړه شوی دي سمبال کړی شوی یا جوبل هسپتال ته وړل شوی کسانګا
دا جی د هسپتال او د دماکی په نس کې تقریبا 200 فوټه فاصله ده لکه ډیر نږدې ده نو مړ چې کوم دی هغه هسپتال ته رسیدلې ده اوس هسپتال کې پروت دی او جوبل هم هسپتال ته رسیدلې ده په غزې نه اوس هم پولیسو کې را چاپېره کړې ده
ډیر مننه کمال شاهد دا وو د بره ادیر ضلعه کې د شوی ځان مرګي برید عیني شاهد یعنی د پلوسترګو د حال لیدلې دی او دغه تکي موجود دی دا غي ورسته چې کومه حالې ځلې روان دي امدادي کارویان روان دي هغه هم په پلوسترګو لیدلې دي او موږ سره یې شریک کړي دا وخت موږ سره د بره ادیر ضلع د پولیسو د دفتر یو چارواکي خبرې کړې دي د پیښې په اړه وایي
المنظر اٹل لاندی اسپتال سرا سین گاڑی تجاوش ہوا اور خودکش دھماکہ ہوا یو بکے شیر عالم حاجی متبر زید حیا گیو والا دب کے موقع سرا مرشو اور درے پکے زخمی آندی شفاعت خان حضرت غلام او حاجی متبر خی خو پتہ نه لګی دا یو کس په بل زخمی دی غنوم لا پیل نه لیدا شو یو بل درې خی چې چور دې سپیان اس دې سیمو کې تر روان دی یا خودکش بالکل په جې کټو اخ پی می چې کوم دین وغه دغه شو دی برمت شو دی
دا وو د بره ادیر ضلع د پولیسو چارواکي چې دغه تلته کې شوی د ځانمرګي برید حال یې موږ سره شریکو او د دوی په وینا په دې پیښه کې 15 کسان وجل شوی دي او نور یو شمیر جوبل هم دي تاسو د مشال خبرونه اورئ
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
ورزو د پاکستان قبایلی سیمه ته چیرته چې نن سهار 8 بجې ډرون بریټ شوې ده چې پکې په یو کور دوه میزایل داخل شوې دي او د ځای چارواکو په وینا په دغه بریټ کې شپږ مشکوک او وسلوال وجل شوې او سلور نور جوبل شوې دي د دې پیښې حال او روپ دی ریپورت کې
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو په یو تازه میزایلي برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژلي شوي او څلور نور ژوبل شوي دي، چې د دولتي سرچینو تر مخه نن سهار د وسلوالو پر یو کور باندې شوی دی. د ځایي انتظامیې او استخباراتي ادارو چارواکو د برید پخلی کړی او زیاتوي چې نن سهار قریبا اته بجې امریکایي بې پایلوټ الوتکو د میرانشاه بازار په جنوب شپاړس کیلومتره فاصله کې د طالب وسلوالو یو کور پنخ او ور باندې دوه میزایل وداغل. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د نام او اواز نه خورېدو په شرط وویل چې په دغه برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي شوي او څلور نور ژوبل شوي دي، خو د وژل شوو د پېژنګلو په اړه نه استخباراتي او نه هم آزادې سرچینو سره تصدیق کړی چې د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. په روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان کې دغه دریم برید دی. د روانې میاشتې په اتمه نېټه ډرون جازونو په همدې سیمه کې یو کور په نښه کړی و، چې د مطبوعاتي راپورونو تر مخې پکې لس وسلوال طالبان وژلي شوي و، او د روانې میاشتې په نهمه نېټه بې پایلوټه الوتکو په میرانشاه بازار کې دننه د طالب وسلوالو یو بل کور ته دوه توغاندي داغلي و، چې پکې د مطبوعاتي راپورونو تر مخې بدر منصور ګروپ مشر بدر منصور سره د درې نورو ملګرو وژلي شوي و، او د نوموړي کوروالا د ژوبل کېدو راپورونه راغلي و.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ درې ملکی اجلاس په د نن اسلام آباد کې شروع کیږي. دا اجلاس چې دوه ورځې به جاری وي پکې ګډون لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د دې اجلاس نه علاوه به ولسمشر کرزی د پاکستانی چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ په دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې هم کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
سفریقی اجلاس کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په دو ورځنی سفر دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه ترجمان زرتشت شمس مشال ریډیو ته ویل چې افغان صدر حامد کرزی به سفریقی مذاکراتو کې ګډون نه علاوه د پاکستان مشرولۍ سره هم ملاقاتونه کوي، چې پکې به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولو سره سره د سیمې په صورتحال به هم خبرې اترې کوي. نوموړي وویل چې حامد کرزی د سفر یو مهم هدف دا هم دی چې دوی به د پاکستان د مشرولۍ نه غوښتنه کوي چې د افغان افغانانو په مشرۍ کې د سولې لپاره کوم کوششونه کیږي، پاکستان د خپل وعده مطابق په هغه کې خپل رول ولوبوي. نوموړي زیاته کړه،
دلته دوه مهمې غونډې دي، یو د پاکستان او د افغانستان دوه اړخیزه غونډه ده، او دویمه د پاکستان، افغانستان او ایران درې اړخیزه ناسته ده. مهم موضوعات درې هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي، امنیتي، د مواد مخدر پر ضد مبارزه، د تروریزم، دغه ټول مسایل دي چې هغه په دې کې په بحث کېږي. او دوه جانبه کې هم مهم موضوعات شته دي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ روابطو، د تجارت بحث.
خبریال او افغان امور و نظر لرون کې طاهر خان مشال ریډیو ته ویل چې موجوده وخت کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان دوره ډیره د اهمیت وړ ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعلی سطحې هغه رابطې چې کومې ختمې شوې وي، نو دې سره به هغه په رسمي توګه بحال شي. بل افغان حکومت هم دا غواړي چې پاکستان خو تر اوسه پورې وعدې کړې دي، خو اوس به هغوی غوښتنه بم کوي چې اوس پاکستان عملي ګامونه واخلي چې طالبانو سره د افغان حکومت په رابطو او په خبرو کې د هغې مرسته وکړي. بل افغانستان د پاکستان نه به دا هم غوښت چې د دوی آزاد تعلقات وي، نه داسې تعلقات چې په یو بل هیواد سره د پاکستان تعلقات خرابېږي لکه هندوستان سره یا امریکا سره، نو چې هغه په افغانستان باندې اثر نه اچوي.
یاد دی وی چې سفریقي مذاکراتو مقصد په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي او خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکول دي، او په دوه ورځنی مذاکراتو کې بعد نشه یي توکو په شمول د انسانانو او نورو سیزونو د قاچاق د مخنیوي په چارو به هم غور کولای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریپورت کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی د درې ملکی خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ریپورټونو تر مخه نوموړی به هڅه کوي چې په پاکستان فشار راولي چې د افغان طالبانو د مشرانو سره د اړیکو ټینګولو لپاره ورته زمینه برابره کړي. د ښاغلي کرزی اسلام آباد ته د دې سفر او په پاکستان د افغان طالبانو د شتون په اړه زموږ همکار مجید بابر دا ریپورت برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
د راپورونو تر مخه اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر یو هدف دا هم دی چې په پاکستان کې د افغان طالبانو لوړپوړو کمانډرانو او په خاصه توګه کوټه شورا ته د جوړډاړۍ د خبرو اترو په لړ کې پاکستان دوی ته لار هواره کړي. خو په پیښور کې د افغان چارو کارپوه او په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند بیا په دې نظر دی چې کېدی شي ولسمشر کرزی د کوټې شورا خبره راوچته کړي، خو پاکستان همیشه په خپل ځمکه د کوټې شورا د شتون نه انکار کړی دی. دی زیاتوي
کرزئی صاحب دا خبر د کوټه شورا اوچته کی او زه فکر کوم چې دا تاسو خبره چې منطقي نتیجې ته نه رسیږي ځکه چې پاکستان په رسمي توګه د دې نه انکار کوي چې دا شورا شته او کنشته نه، چې هغه انکار کوي نو بیا خبره بیا مخکې نه شي تللی ځکه چې افغانستان دا خبره اوچته کی پاکستان به دا وایي چې موږ تر کوټې د شورا فعلم نشته، آیا کله کوم هدف پورې ورته شته نشته، هغه بېله خبره ده. خو پاکستان به په رسمي توګه د دې خبرې
په دې اړه د افغان وزارت خارجه ویان جانان موسازی بیا په دې نظر دی چې د سولې د پروژې د مخکې بوتلو لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی. د زیاتوي
موږ دایم وایو دي چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې په هڅو کې او د افغانستان د سولې په پروسه کې په مجموع کې ډیر یو کلیدي نقش لري، او موږ هیله منو چې دغه همکاري او ملاتړ د پاکستان د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت سره وي ترڅو موږ وکولای شو نه یوازې په افغانستان کې د خپل اصول په تاسو کې کامیاب شو، بلکې د همدې لارې وکولای شو په ګډه باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت سره هغه ستونزې چې اوس د تروریزم او د بې امنیتۍ په نتیجه کې پاکستان کې رامنځته شوې دي هغه هم کراري سره په ګډه باندې هوارې.
رستم شاه مومند وایي چې قطر ته د افغان طالبانو سم مشران د پاکستان په سلا او همکارۍ تللي دي، نو د سولې په پروژه کې پاکستان ښکېل دی او دی غواړي چې په افغانستان کې امن راشي.
ایکدم خطر کې اوس دا خبرې ترې شروع کړې دي او صحیح بها صاحب او دا ټول نظام د دې پاکستان د لارې تللي دي او د پاکستان چې کوم دلته افسران دي او د پاکستان چې کوم دولت دی هغه دا غي په صلاح او په مشرب باندې تللي دي. نو پاکستان د قطر په خبرو کې اوس تر څو د پورې شریک شوی دی.
اسلام آباد ته د خپل دو ورځنۍ دورې پر مهال ولسمشر حامد کرزی به د ولسمشر زرداری ترڅنګ د خپل ایرانی سیال محمود احمدی نژاد سره هم ویني، او درې واړه ولسمشران به د ترهګرۍ په ضد جنگ او شریکی همکارۍ په چارو خبرې اترې کوي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان ویلی په هیواد کې یې جمهوریت نظام پیاوړی شوی او اوس به امریکا لپاره د پاکستان پالیسی د کوم امریکایي چارواکي په یو ټلیفون نه بلکې په خپل د دې هیواد پارلیمان جوړوي. د نوموړي د سرګندونو په اړه نور تفصیل د واشنگتن ډی سی نه هارون باچارا کوي.
د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر شری رحمان غونډې ته خپل وینا کې د تیر یو کال په موده کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې راغلیو یو شمیر لوړو ژورو ته اشاره وویل چې په ممندو د ناټو وروستي بریدونه چې امریکا یې پاړه له پاکستانه په رسمي توګه بخنه هم ونه غوښته یو له هغو لاملونو شول چې دغه هیواد یې له امریکا سره خپلې ستراتیژیکې ملګرتیا ته له نوي سره په کتنې کولو مجبور کړ. نوموړی د پاکستان ملکی حکومت ته د ورپېښو چیلنجونو په ادراک کولو ادعا وکړه چې د هیواد جمهوري ادارې یې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي او د خپل پوست سره په ګډه د پاکستان د دفاع او سوکالۍ چارې پر مخ وړي. موږ دا مهال په داسې ولاره تک پیل کړې چرته چې په حکومتي سطح زموږ خبره یوه ده. پوست زموږ د سرحدونو دفاع کوي او ملکی مشرتابه د خپلو شهیدانو ځواکونو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، بالکل په هغه څه بې باکۍ او مېړانې سره لکه چې ستاسو مشران یې د امریکا او د دې د پوست لپاره کوي.
As your leadership does for its military in the United States.
د پاکستان سفیر په ډاګه کړه چې حکومت یې امریکا سره خپل اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي، خو سره یې زیاته کړه چې دواړه خواوی لږه سا واخلي او تر دا منځ د تعلق په ستراتیژیکي اړخونو په سړه سینه غور وکړي. نو د دې په خبره چې یو لبل به بے ځایه تمې هم نه ساتي او په ترڅ کې به د دواړو حکومتونو یو په بل د باور کولو لار هم تر سهدا هوار شي.
The good news is that many of us on both sides
خو خبر دا دی چې دوړو خوته غنښمر خلک په دې اندي چې اوس وخت راغلی د امریکا او پاکستان لکه په یو زیات ټینګ پایدونکې او رون تعلقي بدلی شي چې یو بل ته درناوي کول به اساس جوړوي. خو زه اوس بیا وایم چې په دغه اړه د پریکړې کولو ځمواري د محل زمونږ د پارلیمان په غاړه ده.
Right now for our parliament to decide.
شری رحمان د واشنگتن د سوري ته خپل سرګندونو کې وویل چې په پاکستان کې د افراطیت په مسلې د کابو منډلو په لړ کې حکومت هڅه کوي د دې هواد د مرمنو او دغلطه د ژوند کونکو مذهبي او قومي اقلیتونو د حقوقونو دفاع ته خصوصي پاملرنه وکړي. نوموړي په دې برخه کې د پاکستان په حکومت کې دونکو انتقادونو ته اشاره وویل چې کچارې د پاکستان روښان فکر سیاسي قوتونو ته په اقتدار کې د پاتې کېدو موقع په لاس ورکړل شي، نو دوی به ضرور وکول شي چې کمزورو او بې وسه طبقو ته د دوی د حقوقونو ملاوېدل یقیني کړي. پاکستان تر هغه یو خوشاله د خپلو ټولو ولسونو نماینده او پرمختللی هیواد او یو داسې هیواد چې د کور دننه او هم له خپلو ګاونډیانو سره په امن کې ژوند وکړي نشي جوړېدی تر کومې چې زموږ پالیسیانو کې عاجزو طبقو ته د دوی د ځانګړو حقونو ورکولو خبره نه وي شوې. د افغانستان د مسلې په اړه بیا شری رحمان د تیرې یوې لسیزې پر مهال افغان ولس ته د اوختو لوی اندازې تلفاتو ته په پام سره په ډاګه کړه چې پاکستان به په دغه هیواد کې دروغې جوړې د یوې داسې پروسې چې مشري یې پخپلا د افغانانو په لاسو کې وي حمایه وکړي. که څه هم چې ځینې خلک زموږ په اړه دعوی کوي چې ګنې موږ له افغانستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کار اخلو، خو داسې نه ده. البته د افغانستان له ثبات سره زموږ دلچسپي تر بل هر چا زیاته، ځکه ده چې موږ یو وار بیا د دغه ځای د کورنیو جګړو د اغیزو په خپله خاوره د زغملو توان نه لرو، او نه هم له دغه ځایه چې پاکستان سره اوږده پوله لري غواړو دې خواته نورې کومې ستونزې جوړې شي. نوموړي دغه راز په خپلو خبرو کې هند سره د پاکستان د اړیکو موضوع هم وچړله چې ویل په دا وروستیو کې په دغه لړ کې ګټور پرمختګونه مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د سیمې د امن او ثبات په لړ کې د پاکستان کردار مهم بدل کېږي، په واشنگټن کې د پاکستان د نوي سفیري څرګندونو اورېدو ته د 200 تنو په شاوخوا کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو چارواکي، بهرني او پاکستانی خبريالان او کتونکي راغونډ شوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
ورزو د پاکستان بلوچستان صوبې ته چیرته چې د سینټ کمیټې د بلوچستان په حالاتو د تشویش سرګندونه کړې او د بلوچستان حکومت لخوا د کمیټې ته وړاندې شوی ریپورت یې مسترد کړی دی. خدای نور ناصر پرې د کوټې نه نور حال راکوي.
د پاکستان د سینټ څلور کسیزه کمیټې بلوچستان ته راغلي او د دې صوبې په ناامن حالاتو یې له بیل بیل ډلو سره لیدلې دي. د چهارشنبې په ورځ دې کمیټې ته د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا بریفینګ ورکړل شو. د بلوچستان د کورنیو چارو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د سینټ د دې کمیټې مشر سینیټر افراسیاب خټک خبری رسنیو ته وویل
یہاں پہ انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور تشدد مختلف شکلوں میں ہو رہا ہے.
دلتل بشری حقوق څخه بی خزیات سرغړونه کیږي او په بیل بیل شکلونو کې تشدد کیږي، خو تر ټولو زیاته د تشویش خبره چې ده هغه دلته د خراب سبیو مړیو مندنه ده. د بلوچستان تر ټولو حساسه او مشکل ستونزه دا وخت هم ده.
مسله بلوچستان میں اس وقت یہ ہے.
سینیټر افراسیاب خټک په دې خبری غونډه کې زیاته کړه ډیرای خلک دا سیواجی چې د بلوچستان په ناامنۍ کې د پاکستان استخبارات لاس لري. د په خبره ک حکومت د دې سپیناوی ونه کړ نو خطرناک نتایج به مخه تراسي. د سینیټ په دې کمیټې کې د سینیټر افراسیاب خټک په شمول سینیټر سوریا امیرالدین، سینیټر فرحت عباس او سینیټر حافظ رشید ګډون درلود. د سینیټ د دې کمیټې مشر افراسیاب خټک په خبری غونډه کې زیاته کړه خپل حکومت ته بخواست کوي چې خپل استخبارات قابو کړي او نور د بلوچستان حالات خراب نکړي.
ہماری کمیٹی پارلیمنٹ سے سفارش کرے گی کہ وہ ایسے قانون بنائے، قانون سازی کرے.
زمر دا کمیٹی به د پارلیمان لاری دا سفارش کوي چې هغه دا سی قانون جوړ کړي چې استخبارات په خپل قابو کې راولي ترڅو دوی د حکومت د پالیسیو مطابق کار وکړي او دا سی کارونه ونه کړي د کوم څه چې ملک او د ملک سلامتی ته ضرر ورسی،
نقصان پہنچتا ہو، ملکی سلامیت کو نقصان پہنچتا ہو.
د چهارشنبه په ورځ یاد کمیټه د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت له چارواکو سره سره د بشری حقوقونو د سازمان له مشرانو سره هم ولیدل. په دې لیدنه کې د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا د کمیټې ته یو ریپورت وړاندې شو چې د افراسیاب خټک په خبره د کمیټې یو تن هم ورڅخه مطمئن نسو او دا ریپورت یې رد کړ.
نه دغه څه موږ مطمئن نه یو. نیمګړتیا به دا وی چې هغه ډېرې رسمي خبرې وکړي او چې کوم د پولیس ورژن یا د نورو ادارو ورژن هغه به نکله کودرېدل چې دا ټیکري وي، نو په دې وجه رپورټ نور خبرې داسې وي چې ډېرې هغه نه وي.
د پاکستان د سینټ یا د کمیټې وروسته له هغې بلوچستان ته راغلي چې څو ورځې وړاندې په امریکا کې تر یوې ولسي اورېدنې وروسته د بلوچستان په حالاتو د تشویش څرګندونه شوې وه. که څه هم د پاکستان پارلمان په امریکا کې د دې اوریدنې مخالفت وکړ او دا یې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلل، خو په خپله د پاکستان د سینټ د کمیټې هم هغه خبرې چې امریکا کړې وې یو ری بیا تکرار کړې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبرونه اوري چې تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته خبرونه لري. دا وخت د غرمې 12 نیمه بجې دی. د انیس اجمل نه بعد د 7 د خبرونو لنډی سوارو.
د خیبر پختونخوا په دیر ضلع کې په یو ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی دی او 15 نور ژوبل دي. له دې نه وړاندې عیني شاهدانو مشال رډیو ته د مړو شپېره 15 یاد کړی و. په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید له کبله شپږ مشکوکه وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لنډی کوتل بازار او خوښ سیمو کې کرفیو لګول شوی ده او د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې به نن د شام پړه یو قرارداد باندی رائے اغستی کی گی.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس تاسو پام را ګرځو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته چې هغه په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. انیلا خالد د مهمو ټکو سره.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د شلم آئینی ترمیم په نتیجه کې نه یوازې د حکومت او مخالفې ډلې ترمنځ اختلافات ختم شو، بلکې معطل شوي صوبایي او وفاقي وزیران هم په ځای شو. ادارې لیکي چې د نوي بدلون تر مخه د نگران وزیر اعظم ټاکنه بعد د وزیر اعظم ګیلانی او اپوزیشن د مشر په اتفاق کیږي. دغه سې کده دوی ترمنځ څه فیصله ونه شو نو بیا به اته کسیزه کمیټې په کوم کې به چې د حکومت او اپوزیشن سلور سلور کسان وي دا مسله به حل کوي. ادارې لیکي چې په بدلون کې دا نه دی ویل شوی چې که کمیټې څه فیصله کولو کې ناکام شي نو بیا به څه کولی شي. ادارې لیکي چې پاین کې دا هم ویل شوی دی چې الیکشن کمیشن به خپل فیصله کې آزاد وي. ادارې اخره کې لیکي چې هیله دا چې اوس په شلم آئینی بدلون د سینټ نه هم په متفقه توګه منظور شي او په نتیجه کې به د عوامو مسلې حل کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په نوخار علاقې رسالپور کې د یوې چینه د کور نه تښتېدو په سزا کې اول خو پاغې انتهایی بدني تشدد وکړی شو او بیا د ټول کلی مخ مخ سوډزی اوښته شو. ادارې لیکي چې پولیس هله د پیښې ځای ته ورسېدو کله چې جینۍ خخه کړې شوې و. ادارې مخکې زیاتوي چې دومره غټ ظلم کتونکو کې یو کس هم داسې نو چې دا جینۍ بچ کړې و او نه پولیس کې دومره انسانیت شته چې بغیر د سې رپورت نه د چا جون بچ کولو کې دلچسپي ولري. ادارې مخکې لیکي چې زموږ معاشره کې منافقت په انتها ده. چرته خو د مغرب نقل کیږي او چرته په داسې رسمونو رواجونو عمل کیږي چې داغه زموږ د دین سره هډو سره تعلق نشته. ادارې اخیره کې لیکي چې باید صوبائی حکومت د دې واقعې په فوري توګه نوټیس واخلي او په دې واقعیا کې ککړ خلکو ته سخت سزا ورکړي. جنگ ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې د نهې پر ورځ پنچکولا کوټ هریانه کې پیش کېدونکي ترهګر تسلی رشته مې فروری پورې د هند پلټنې کوونکې ایجنسۍ په حواله کړی شو. ادارې لیکي چې ملزم د دې خبرې پخلی وکړو چې په 2000 کې سمجھوتا ایکسپریس تباه کولو کې هم د دوی لاس و او دا کاروایی دوی د هند ترهګرو تنظیم آر ایس ایس په وینا کړې وه. ادارې مخکې لیکي چې اوس د هند او د دنیا نورو ملکونو لا په دې خبره ځان پوهه کول پکار دي چې د ترهګرو یو مذهب او علاقې سره تعلق نه وي. ادارې اخیره کې لیکي چې که د دې کسانو نورې پلټنې وشي نو کېدای شي چې دا خبره معلومه شي چې په بهارت کې شوي نور حملو په شا هم د دوی لاس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس به واورئ چې د سیمې حالاتو ته نړیوال مطبوعات په کوم نظر ګوري. پاکستان په دې وروستیو کې ناټو لپاره د خپل هیواد نه د هوا د لارې افغانستان ته د خوراکي توکو د رسد اجازه ورکړې ده. وال سټریټ جورنال لیکي دا خبرې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو نښې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روسیانو د وتلو وروسته په کورنۍ جګړې او د روسیانو لخوا د جوړو شویو ودانو په ورانېدو لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته حسیب شهید وړاندې کوي.
وال ستریت ژورنال لیکلی پاکستان په دې وروستیو کې ناټو لپاره د خپل هیواد نه د حواله لارې افغانستان ته د لمړنیو خوراکي توکو د رسد اجازه ورکړې ده. د لیکنې له مخې دا د امریکا له لورې د پاکستان په خوره د غیر ارادي برید وروسته چې په کې سلیریشت پاکستاني سرتیري ووژل شول، د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي د کمیدو یوه نښه ده. وال ستریت ژورنال لیکلی که څه هم امریکا او پاکستان د نومبر د دې پیښې په اړه چې څوک ګرم دي یوې سالاته نه دي رسیدلي، خو د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو نښې نښانې ښکاره شوې دي. لیکنه زیاتوي ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د پاکستان پارلمان له امریکا سره د دې هیواد پر اړیکو باندې د بیا کتنې په اړه رای ورکړي، او د حکومت لپاره به د ناټو د سامانونو د رسد پر مخ د تړل شویو لارو د پرانیستلو لپاره یوه لار هواره کړی شي. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي د غرس په دې روسیو کې پاکستاني چارواکو ویلي چې حکومت باید د ناټو د کاروانونو پر مخ تړلې لارې تر هغو پرانیزي چې په دې برخه کې د ائتلافي ځواکونو سره د یوې ښې بیې پر مخ خبرې اترې وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روسانو له وتلو وروسته پر کورنۍ جګړې او د روسانو لخوا د جوړو شویو ودانیو پر ورانېدو لیکنه کړې. نیویارک ټایمز لیکي روسي پوځیانو په 1999 کال کې افغانستان ته شا کړه او دغه هیواد یې په کورنۍ جګړې کې پرېښود. د جګړې هغه ودانۍ په اور کې وسوځول چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې جوړې کړې وې. د دغه ودانیو یو شمېر لا هم فعال دي، لکه د تخنیکوم ښوونځی او تخنیک انسټیټیوټ چې زده کوونکي په شنه یونیفارم کې ورځي او په بابونو ورانه شو یو ټولګیو کې ناستوي سبق وایي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په مسکو کې د برتانیا په خوانی سفیر سر روډریک برات وایټ له خولې چې په افغانستان یو کتاب هم لیکلی دی وایي روسیې داسې باور درلود چې افغانان به وروزي، خو څه بدلون په کې نه تر سترګو کېږي. د روسیې امپراتورۍ سره بېلګه د شوروي په کلتوري خونه کې تر سترګو کېده چې د روسیې د سفارت او کابل ژوبڼ یا چړیاګر ترمنځ وه. دا مودرن ځای وو چې افغانان او روسان به پکې راغونډېدل، فلمونه به پکې ښکاره کېدل، نوې مډرنې نظریې به پکې وړاندې کېدلې، او دا هغه وخت و چې په کابل کې به ښځو له کوره بهر په لویدیځو جامو کې هم کار کاوه. خو نیویارک ټایمز په لیکنه د کورنۍ جګړې په ترڅ کې چې له 1992 تر 1996 یې دوام وکړ، د شوروي د ساینس او کلتور خونه یوې وسلوالې ډلې ونیوله او بلې ډلې له نږدې غونډې ډزې پرې کولې. نن د دې ودانۍ پاتې شونې تر سترګو کېږي.
مونگ تا پا دی پتا لکونه راولی گئی پوز بکس نمبر 3114 اسلام آباد.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپلې یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ دا مهال د دغه هیواد د حکومت او پوه سره اړه لرونکو د یو شمېر مهمو مقدمو اوریدنه کوي. اجانس زیاتوي د سپریم کورټ دا ګام په دغه هیواد کې د اختیار د بدلون طرف ته اشاره کوي، خو په دې اړه بیا بیل نظرونه رامنځته شوې دي. د دې مقالې مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ دا مهال د دغه هیواد د حکومت او پوه سره اړه لرونکو د یو شمېر مهمو مقدمو اوریدنه کوي. ایجنسی زیاتوي چې د سپریم کورټ دا ګام په دغه هیواد کې د اختیار د بدلون طرف ته اشاره کوي، خو په دې اړه بیا بیلابیل نظرونه رامنځته شوي دي. صدا نظر لري چې په داسې هیواد کې چرته چې پوست تر ډېرې مودې برلاسې پاتې شوی دی او د بدلونوانه سیاستوالو د ګډوډۍ دوره هم ازمایلې ده، نو د عدلیې دا ګام د وخت ضرورت دی او کېدای شي د عدلیې دا ګامونه دغه هیواد په صحیح لاره روان کړي. بلخوا بیا د دې نظر خاوندان هم شته چې عدلیه هم د نورو هغو ادارو په شان یو اداره ده چې احتساب یې نه کیږي او غواړي چې د منتخب حکومت وقعت کم کړي. اجانس د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د یو مقاله لیکونکي سیرل المایدا د یو کالم حواله ورکوي چې هغه لیکلي وو د تیر ګل په ورځ سپریم کورټ د خپل قوت سهار په ډاګه کړو چې کله یې د دغه هیواد وزیر اعظم باندې د عدالت د سپکاوي فردي جرم عائد کړو، ځکه چې هغه د ولسمشر زرداری پر ضد د کرپشن لړۍ مقدمه د بیا شروع کولو نا انکار کړی وو. او بیا هم په دغه ورځ د پاکستان د پوز دوه استخباراتي ادارو نه د هغه وو کسانو پاړه هم وضاحت غوښتو چې د تل سمیاشت راهسي بغیر د رسمي کاروایانه د هغه په ولکه کې دي او د سختو حالات سره مخ دي. اجان زیاتوي چې د موجوده حکومت ځینې ملاتړي په عدلیا تور پوري کوي چې ګوندې دوی د پوز په مرسته د منتخب حکومت سیاسي مشرتابه راپرځول غواړي، او دوی په خاصه توګه د هغه کیس حواله ورکوي چې د لانجمن لیک سره اړه لري چې پکې د واشنگټن نه د پوزي کودتا په ضد د مدد وختنه شوی و. اجانس مخکې لیکي چې د دې تورونو په اړه تر دا مهال هیڅ ثبوتونه نه دي په ډاګه شوي او د عدلیې لخوا د پوست پر ضد ګامونه به دا نظریه ردوي. او عدلیې یوه بله 15 کاله زړه مقدمه هم پرانستې ده چې د پوځي استخباراتي ادارې ISI پر ضد پکې په یاد شوي استخباراتي ادارې تور لګول شوی دی چې دوی هغه وخت په انتخاباتو باندې اثر انداز کېدو لپاره په سیاسي ګوندونو پیسې ویشلې وې. اجانس د کالم نگار المائده په حواله زیاتوي چې کېدای شي دا مهال د عدلیې پوز او سیاسی حزب اختلاف مفاد یو وی خوخکاری داسی چې د عدلیې یو ایجنډا ده او هغه دا چې به حیثیت د یوې ادارې د دوی نه ویره پیدا شي او عزت یو شي.
هم د عدالتونو په حواله یو بل ریپورت او زما ایوب چې اول تختول شوی او ورسره جنسی زیاتې شوی وو او بیا یې د مقدمه پر مهال ځوان ورور وجل شوی وو. پرون یې د مقدمه د اوریدنې پر مهال پیښور های کورټ متعلقه چارواکو ته امر کړی چې د هغې د ماشومې لور او د کورنۍ د حفاظت لپاره د ټینګامونه پورته کړي. د عزما ایوب مقدمه دا وخت په کوم پړاو روانه ده؟ د پیښور نمو د مشال لري خبریال شبیر احمد جان په تفصیل خبروي.
د پیښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان د عزما ایوب کیس اوریدنه وکړه چې د پیښور پولیسو مشر ته هدایت جاری کړل چې عزما ایوب ته د هغې کورنۍ ته او په خصوصي توګه د هغې ماشومې ته سکیورټي یا حفاظت نور هم تر هغه سخت کړي شي تر څو چې د عزما ایوب د دې ماشومې او د ملزمانو د وینې ډی این ای ټیسټ نوی راغلی. د اوریدنې په وخت دغه کیس سره تړلی پولیس والا د صحت محکمې چارواکي غیر سرکاري تنظیمونو مشران او ملزمان ټول موجود وو او عدالت د زیاتره بیانونه قلم بند کړل. دا چې د عزما ایوب کیس پلټنې په کم پړاو دي نو د دغه کیس لپاره کلی شوی SSP انویسټیګیشن کوارډ عتیق الزمان وزیر مشال لیډو ته وویل چې اسلام آباد کې پوځي اسپتال سره دوی په تماس کې دي او چې کله دوی له نیټه ورکړي نو دوی به دا کسان هلته د ډی این ای ټیسټ لپاره بوزي او د هغې د نتیجې راتلو وروسته به د دوی پلټنې سرته ورسي.
پیشرف دا شوی دی چې څونه ملزمان دي یا گرفتار دي سیوا د یو سپایی نه آرمی کې دی هغوی جی ایچ کیو لیگل برانچ سره زمونږ خطو کتابت شوی دي او شروع هم دي چې موږ له هغه والی کې تفتیش صرف اوسیوسیس ته رکاو دی د ډی این ای ټیسټ دی د ملزمانو د ماشومې د ماشومې د مور نو دا ټول به موږ ته اوس امید دی چې د هفتې نیمې کې ډیټ او ټایم راکړي بیا به موږ هلته هسپتال ته وړو دا ټول نو هغه ټیسټ ریزلټ چې ملاو شي نو بیا به هر یو سیس ښکاره شي.
دې لړ کې د دغه کیس سرکاري وکیل او د خیبر پښتونخوا اډیشنل اټارنی جنرل نوید اختر مشال لیډو ته وویل چې د عزما ایوب د تختولو کیس سره سره د هغې د ورور کیس هم پلټنې تقریبا سر ته رسیدلې دي. دا ټول کیسونه فیصله کړی شي او د دې ټولو فیصله به په خبر کې کیږي. دوی جاتوي
دوه کیسز دی یو د اغه د اغوا د اغه نه پس بیا دویم کیس چې کوم په دې پروسس کې شو اغه د دې د رور مرډر کیسو اغه دواړه کیسونو کې انویسټیګیشن آلموست کمپلیټ دی. صرف د ابډکشن په کیس کې د دې ډی این ای ټیسټ اویټډ دی کوم چې ملټری هاسپټل راولپنډي ته لیکل شوی دی. کلم دغه ډی این ای ټیسټ راشي نو په اغه کیس کې هم چالان کمپلیټ شي.
په دې خلا د نو د تحفظ لپاره جوړ کړی شوی صوبائی کمیشن مشر زبیده خاتون مشال لیډو ته ویل
سیشن چې ده کنه د کې لا ډی این ای ټیسټ نه دښمه نو هغه وجه سره کنکلوژن نشي کېده او بل دا دی چې پولیس خپل انکوایری وړاندې د مکمل کړي هغه وجه سره دا پېندینګ دی. او هغه ته تحفظ خو ورته ویل چې تحفظ به ورته ورته کنټینیو ساتي او خاص طور باندې چې نو ماشوم تحفظ
یادونه ولا چې عزما ایوب یو ور بیا عدالت نه وختونه کړه چې دې ته اوس هم دړکی ملایويږي او دې ترې تحفظ سیوا کړی شي. په دې باندې چیف جسټیس د پیښور پولیس مشر ته خصوصي هدایت جاری کړل چې د عزما ایوب د هغې د ماشومې د ورور او د ټولو کورنۍ سکیورټي دي نور هم سخت کړی شي او بل دا چې دوی ته د یو غیر متعلقه کس هم نه پرېږدي. دا کیس بل اوریدنه به په 6 مارچ کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د خوراکي شیانو د کمی له وجې 85% خلک متاثر شوي چې زیاتره یې ماشومان دي. د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارې یعنی سیو دی چلډرن په تازه سروې کې اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د خوراک د کمی په نتیجه کې ماشومان ډیر زیات متاثر شوي. زموږ همکار ګلیاس په پاکستان کې د خوراک د کمی په اړه شوې د قامی سروې شمیرې ترلاسه کړي او د هغې په رڼا کې دا رپورټ برابر کړی.
د ماشومانو د خوندي ساتلو نړیواله اداره سیف دی چلډرن په تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې د خوراک سکاک شیزونو قیمتونو کې د اضافه لکبله کورنیو خپل ماشومانو په خوراک کې کمی راوستې دي. په پاکستان کې او په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا کې د غذایی قلت له امله د ټولو نه زیات ماشومان متاثر شوي. مشال ریډیو د خوراک نشوالي په اړه شوي قامي سروې شمیرې ترلاسه کړي چې تر مخه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې 85% خوراک غیر محفوظ دی. په پیښور کې د غیر سرکاري ادارې سرد مشر خان محمد وای په مجموعي توګه دا هنګامي صورتحال دی. خان محمد زیاتوي درې سلویق فیصد ماشومانو قد کم، لس اشاریه اته فیصد ماشومانو وجود کمزوري او دغه شان یو دش اشاریه دوه فیصد ماشومانو وزن کم پاتې شي. په پیښور کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د سروې کوارډینیټر تاجلی مشال لډیو ته وویل په قبایلي سیمو کې 63% ماشومان د خوراک د کمی له وجه متاثر شوي دي. د بېکوره شوي خلکو لپاره جوړ شوي کیمپونو کې د ماشومانو د خوراک او شعور را بیدارولو په اړه تاجلی وایي
کم خلک چې په آی ڈی پیز کیمپونو کې اوسېږي که نه، نو دوی ته دا پیغامات ډېر فریکوینټ ملاوېږي. لکه مونږ دې وخت کې په تقریبا په درې واړو کیمپونو کې مونږ کار کوو سیاري طرفه، دوی ته دا پیغامات دومره فریکوینټ ملاوېږي چې تقریبا هر فیملی ته مونږ په میاشت کې یو پیر رس، نو دوی د نیوټریشن باره کې، د هیلت باره کې، د هایجین باره کې یاد اویر دي ایز کمپیر ټو دوز پیپل هو آر لیونګ ان سیټل ایریا.
د خوراک کمی او د موجوده خوراک د افادیت په اړه د سرد مشر خان محمد وای په خلکو کې په دې اړه شعور نشته.
چکم سمثینګ شوی دی نو دا د فاټا نشوی دی او د اوریزه نه کو نشوی دی. په دې کې د ټول لغټه په دغه چې اوسه پوری 10% د نامدا سی دی چې هغه د نیوټریشن په افادیت باندې پوریږي. دا باقي خلک چې نو دي ته دا اندازه نشته چې کوم قسم خوراک پکار دی او کوم قسم خوراک نه دی پکار.
بیا تاجلی وای نړیوال ادارو په خیبر پختونخوا کې د خوراک د کمی پوره کولو په اړه هلې ځلې کوي.
او وسط د دې لپاره یونیسف ورلد فوډ او ډیپارټمنټ اف هیلث یو اګریمنت شوی دی او هغه په سلیکټډ ضلعو کې کار شروع کړی دی. هغه ضلعو کې دې وخت کې زیات کار چې کوم دی په شمالي ځای کې چې سوات، شانګلا، لوور دیر، اپر دیر کورونه.
د سرد مشر خان محمد وای په خلکو کې د خوراک د افادیت شعور لپاره د اوږدمهاله پروګرامونو د پیلولو ضرورت دی.
اوس که موږ وایو چې فرض کړه 10% میندو ته پته ده چې ښه خوراک څه دی، نو دې مطلب چې زمونږ لپاره ټارګټ 90% خلک داسې دي چې هغې دې خبره نه دی خبر. ټول زمونږ ډېر مونږ د هغې هغه کمبینیشن باندې نه پوهېږو چې مونږ یا کوکینګ کوو اوور کوکینګ کوو او یا چې کوم څه پکار دي هغې کې د هغې یو خاص کمبینیشن سره پکار دي. زمونږ کوم فصل کېږي یا په کوم موسم نو مونږ یو څه څه ولګو. پکار دا دی چې په کور کې چې کوم څه شته لکه اوس چرګ ورګې دي، نو زنانه اکثر هغه خرڅ کوي او په هغې باندې ماشومان هغه څه وایي لکه چپس وایي هغه د بدن لپاره یا د ماشوم لپاره دومره فایده مند نه وي. بجای د دې چې کتر دا څه مور چې دا د دې پوه شي چې د دې اضایت چې دی دا زیات ښه دی په نسبت د هغه ځونه چې کوم په دوکانو کې یا په لارو کوڅو کې خرڅېږي. هغه
که څه هم په پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ښه خوراک او د دې افادیت په اړه ډېر کم معلومات ورکړې کېږي، د کارپوهانو په نظر په دې سیمو کې په تعلیمي پروګرامونو زور راوړل شي چې څرنګه ماشومانو ته متوازن خوراک ورکړي شي.
او سورزو افغانستان ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نه افغان امنیتي ځواکونو ته د واک د ورکولو د کمیشن مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی وای په هغه سیمو کې چې په لومړي پړاو کې د امنیت مسولیت منصوبه ترسره شوې امنیت پکې ښه شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د نقیب الله متنوال په ریپورت کې.
ډاکټر اشرف غنی احمد زی چې د چهارشنبه شروع په ماسپخین په خوست کې د دولتي چارواکو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او مخورو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې شپږ میاشتې وړاندې چې د واک د لیک پروسه پیل شوي په هغو سیمو کې افغان امنیتي ځواکونو په خپلو هڅو د امن په ټینګښت کې کار کړی او د پخوا پرتله ښه شوي دي.
نن زه غواړم چې اطمینان درته ووایم چې هر د دې وځایو کې امنیتي وضع بهتره ده. د خدای لوی فضل او د ولس تړونو اما فائنل کې غواړم چې موږ له ملي اردو نه موږ له ملي پولیس نه موږ له ملي امنیت نه مننه وکړو. نن دې ځای وکړي چې اول پړاو د انتقال راغلی ولس امنیتي بنسټونه او دولت یو خط کې.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی که څه هم په خوست کې د امنیتي مسولیت د لیک یا نه لیک په اړه خبره راتلونکي پورې اړوند وبلله، خو له قومي مشرانو یې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د خوست یو تن قومي مشر حاجي ناظم زادران په خپلو خبرو کې وویل چې دوی پخوا هم د دې هیواد د خپلواکۍ لپاره قربانۍ ورکړې او اوس هم چمتو دي، خو له نړیوالې ټولنې یې د وسلو او وسایلو غوښتنه وکړه.
نو موږ د سلاد لپاره هماغه ضرورت لري، کاملي اردو ته د موږ بچیان دي، کاملي پولیس دي، کاملي امنیت دی، د هر ارګان څه دی، تا دې د افغانستان بچیان دي، دا هماغه قرباني ورکوي. دا افغانستان یې دغه ستنی دی او دغه ازاد کړی دی، بیا بیا هم دغه ستی دغه څه ته موږ ته ود درکوي. دغه مشرانو ته چې دی ته روغلی تر یا جمهور افرې د می خبره ورسوئ، موږ د دولت ناتارې د خپله خور ناموس او د خپله خور نان کوي.
د خوست یو تن دیني عالم مفتي حبیب الرحمن ویل چې درې میاشتې وړاندې په کابل کې جوړه شوې مشورتي لویه جرګه او د هغې پریکړې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو ښه طرحه ده، او له افغان دولت او نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د ملت پریکړو ته درناوی وکړي او هغه عملي کړي.
لویه جرګه د هیڅ تاثیر لوندې نه وه، په تمام معنا آزاده وه او په تمام معنا سره خپلواکه وه، او هر یو فرد د افغانستان تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، پشهیی، پښتون، دا ټولو په یو آواز باندې یوه فرمولا نړۍ ته پیش کړله چې دا د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه بهترین او مضبوطه فرمولا ده. هیله مو دادو، غوښتنه مو دادو چې هغه فرمولا چې ټول افغانستان په یوه آواز په یوه اتفاق باندې وړاندې کړله، او دا موږ تضمین کړی دو چې دا د افغانستان د جوړېدو د آرامېدو یوازینۍ لاره ده.
باید ویل شي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیت مسولیت په دوو پړاوونو کې لیږدول شوی، او ښایي دا لړۍ د 2014 کال تر پایه بشپړه شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
بلخوا په نیویارک ریویو ویبپاڼه کې احمد رشید د افغانستان د امن په اړه لیکي، د طالبانو سره د خبرو او په 2014 کال کې د بهر ملکي ځواکونو د وتلو وروسته د افغان حکومت او دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لپاره یو د ازمایش وخت شروع کیږي چې په کار دی افغان حکومت ورلا د اوسنا تیاری ونیسي. د دې لیک مهمه برخه د فرخنده وزیر ناورو
په نیویارک ریویو ویبپاڼه کې احمد رشید لیکي، په افغانستان کې د 1100 کالو د جنگ وروسته طالبانو په ډاګه وویل چې دوی په قطر کې د امریکا سره خبرو ته تیار دي، چې دغه د افغانستان په ثبات او امن کې یو مهم پرمختګ دی. اخوا طالبان وایي دوی یوازې د امریکا سره خبرو ته تیار دي، او دا هم وایي چې یوازې خبرې وسته افغانستان د مسلې حل دی. په دې خبره شکونه او نیوکې هم روانې دي چې آیا په دغه هیواد کې د نیټو ځواکونو رول مثبت هم وو او کنه، ځکه چې وسلوال طالبان د القاعده په مقابل کې په دې کې زیات کامیاب شوي چې یو وار بیا یو ځای شي. په اوړي کې 250,000 جنګیالي یو ځای کړل چې همدومره شمېره یې په 2015 او 2016 کلونو کې هم وه، او دغه وسلوال طالبان په ګاونډي هیواد پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او د هغې اړخنه سامانونه او نور د خپل ضرورت شایان ترلاسه کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو شمیره چې سناس 3,25,000 ده، د دغه وسوالو سره جګړه کول به یو لوی چیلنج وي چې دوی به یې د 2014 کال وروسته مقابله کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خبرو په یو داسې لړۍ کار کوي چې له عملې په دغه هیواد کې د یوې اوږدې مودې امن راشي، او له دې لپاره به د امریکا خاص ځواکونه د 2014 کال وروسته هم په دغه هیواد کې موجود وي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ټریننګ ورکوي. خو طالبان ممکنه ده د کابل او واشنگتن د داسې منصوبو مخالفت وکړي، ځکه چې د دوی په نظر کې د امریکا د ځینو ځواکونو پاتې کېدل د طالبانو لپاره خطرناک ثابتېدای شي. او اوس چې کله په قطر کې د امریکا په مشرۍ کې د سولې خبرې روانې دي، نو حتماً طالبان به د دې خبرې یقیني کول غواړي چې د 2014 کال تر پای پورې دي ټول امریکایي ځواکونه د دغه هیواده اوزی. لیکوال احمد رشید وای د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد رول هم ډیر مهم دی چې د کابل او واشنگتن د دواړو سره اړیکې سډېرې نه دي خې او وای چې دوی با په قطر کې د طالبانو سره د خبرو مرسته کوي خو ډیر کم افغانان د پاکستان په داسې خبرو باور کوي لیکوال وای اوس وخت راغلی پاکستان د سولې په خبرو کې برخه ولري کېدی طالبان خوشی کړي د ولسمشر کرزی سره د روغې په عمل کې مثبت رول ولوبوي او د خپل خاورې افغان طالبانو ته د وتلو وایي له دې خبرو یقیني کولو سره ممکنه ده د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کامیاب شي
امریکا وای په نږدې وختونو کې به د افغانستان سره د هغه ستراتیژیک تړون حتمی کولو ته ورسیږي چې په دغه هیواد کې به د امریکایي پوځیانو اوږدمهاله شتون یقیني کړي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا همداراز وای چې له ګوانتنامو زندان څخه د لوړپوړو طالبانو د خوشی کولو هیڅ پریکړه نه ده کړې بشیر ګواخ پر ریپورت لري
د امریکا د دفاع وزیر وای د افغانستان او امریکا ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیک تړون به په څو نوو کې لاسلیک شي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د امریکایي سنټ د پوځي چارو د څارنې کمیټې ته په خبرو کې ویل
تر کومه چې د دې تړون خبره ده نو زه وایم چې بنسټیز جزئیات لا ورده مخه تیار دي زه باور لرم چې په څو اونیو کې هیله شته چې د تړون حتمی کېدلو ته ورسیږو دوه مسلې داسې دي چې موږ پرې ستونزه لرو یو د شپې لخوا د چاپو وهل او بل افغانانو ته د زندانونو سپارل دي خو موږ پر دې مسلو یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره لګیا یو کار کوو
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر یو سلاکار داود مرادیان د پنیټا د دغه خبرې پاړه مشال ریډیو ته ویل
زما په خیال هغه چې څه ویلي دي د ښکار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اتلونکو سونو کې د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره پرمختګ شوی دی موږ غواړو چې د امریکایي پوځیانو رول کم کړل شي بل مسله د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو ده واشنگتن او کابل دواړه غواړي چې په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي پوځیانو شتون وي خدا به تر ډیره عملیاتي نه بلکې د سلاکارۍ روزنې لوجستیکي مرستو او ځینو شریکو مشنونو یا ماموریتونو لپاره وي
لیون پنیټا د امریکایي سنټ د پوځي چارو د څارنې کمیټې ته په خبرو کې هغه خبرونه هم رد کړ چې ګوند د طالبانو سره د وی سی سی روغې جوړې ته د رسیدلو لپاره امریکا لوړپوړي طالبان پریښودل غواړي په رسنیو کې داسې رپورټونه وو چې د امریکا لخوا بندي ځینې طالب وسلوال له جیلونو څخه له خوشي کېدو وروسته بیرته د طالبانو سره یو ځای کیږي او جګړه کوي خو لیون پنیټا وویل که د بندیانو د پریښولو پریکړه کیږي نو دا به باوري کول غواړي چې دوی بیا وسله روانخلي
په دې اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې د کانګرس څخه د پاس شوي قانون تر مخه له ګوانتنامو څخه خلاص شوي کسان نشي کولی بیرته د دښمن لیکو ته لاړ شي ما دا واضح کړی چې تر هغه پورې چې پر دې خبره مو پوره یقین پوښ شوی نه وي چې له ګوانتنامو څخه خلاص شوي زندانیان به د دښمن لیکو او د جګړې میدان ته بیرته نستنیږي تر هغه پورې به زه د بندیانو د انتقالولو د یو بهیر اجازه ورنکړم
د یادونې وړ ده چې امریکا ویلي له افغانستان څخه به په 2014 کال کې خپل پوځیان وباسي او له هغې وروسته به یې رول تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او د القاعده ترهګرۍ ډلې خلاف د عملیاتو او استخباراتو په راغونډولو پاتې شي د ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس په وینا دا وخت په افغانستان کې نوي زر امریکایي پوځیان شتون لري چې د دې کال تر سپتمبر میاشتې پورې به 18,000 ته راکم کړل شي افغانستان د برتانیا فرانس او اټلی سره هم ورته د اوږدمهاله اړیکو تړونونه لاسلیک کړي دي
او د افغانستان نه اخیری ریپورت دا چې حکومت د ټلویزیون چینلونو د پروګرامونو خزینه قربانو ته هدایت ورکړی دی چې هغوی به په ټی وی د راتلو پر مهال سر تور سر او د ډیر میک اپ سره ناراضي په دې اړه اورو نور تفصیل د انیس اجمل په دې ریپورت کې
رائټرز خبری اجانس په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې د افغانستان د کلتور او اطلاعاتو وزارت مطبوعاتو ته یو خط لیږلی دی او ویلي دي چې دوی ته د پارلیمان او بعضو کورنو لخوا داسې شکایات ملاو شوي دي چې په ټلویزیون او زنانه قربانۍ د مذهبي او کلتوري اقدارو خیال نه ساتي د کلتور او اطلاعاتو یو وزیر سید مخدوم رحیم رائټرز خبری اجانس ته ویلي دي چې د دولتي او نجی ټولو چینلو قربانۍ د زیات میک اپ نه کوي او سکارف ته پسروي ریپورټ نه زیاتوي چې دا وخت افغان او امریکایی چارواکي مذهبي ډلو سره مذاکرات کوي چې د بهر ملکی ځواکونو له افغانستان نه د وتلو وروسته په دغه هیواد کې استحکام یقیني کړي، خو دا خبرې لا هم په ځای ولاړې دي. د وزارت لخوا دا خبره د بعضي افغان چینلو لپاره د حیرانتیا خبره ده او دوی وایي چې د حکومت لخوا د دې ګام مقصد صرف طالبان خوشحالول دي. زرغونه روشن چې د لسو کالو راسې په میډیا ډیولپمنټ ګروپ نه سره د ریډیو لپاره د صحافي په توګه کار کوي وایي چې دا وخت طالبانو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې په لومړی پړاو کې دي. افغان حکومت غواړي چې دا وښيي چې هغې هم د طالبانو په شان دي. رپورټ زیاتوي چې د نوې ادارې اکزیکټیو ډایریکټر عبدالمجید خلوتګر وایي چې حکومت په خبریالانو فشار اچوي چې خلک د دغه حقایقو نه لرې وساتي چې دوی ورته ضرورت لري. رائټرز خبری اجانس په اخره کې لیکي چې په کال 2001 کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د حمله او د طالبانو د حکومت نسکورېدو وروسته په دغه هیواد کې په لسګونه ټلویزیونې خلاصې کړې شوې او زنانو ته زیاتره بنیادي حقونه لکه تعلیم، وټ اچول او کار کولو حق ورکړې شوی دی.
د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دوی سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه مګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه غي دي ملاج د کوه په زبا زده کوه.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کیندل لرو د خدای په بده خدای په موږ کوم.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه د سهار 15 کم 11 بجې او هر شنبه یا خالي د مازیګر 3 نیمه بجې اوریدل شي.